السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې درته زملي ها میر ساده هر کلی وایم. په خبرونه کې به په کوهات کې د نننې چاودنې په سواد کې د امن کمیټه غړي د وژل کېدلو په امن راوستلو کې د علماو د کردار په اړه د وزیر اعظم نواز شریف د څرګندونو د لوی اختر په موقع د شمالي وزیرستان د کډوالو د احساساتو تر څنګ به د افغانستان د نوي ولسمشر د څرګندونو په هکله معلومات واوري. هفتهوار پروګرام سروې او جمهوریت هم لرو. اول خبرونه له فرخنده اسد. په کوهاټ کې نن د سورلو په یو ګاډي کې په بمی چاودنه کې درې کسان وژل شوي. شپږ ژوبل. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په دغه هیواد کې د لوی اختر په ورځ په وسلوالو غږ کړی چې د امن او خبرو لار دې خپله کړي او فلسطینیانو د سویډن د حکومت ته دې فیصلې هرکلی کړی چې فلسطینی حکومت په رسمیت وپیژني. په کوهاټ کې یوې بمی چاودنې درې کسان وژلي. د کوهاټ مرستیال کمشنر کامران خان مشال ریډیو ته وویل چې د کوهاټ په پیښور چوک کې د سورلو په یو سوزوکي کې بمی چاودنه شوې چې پکې درې کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. چاودنه په دغه ګاډي کې د بارودي موادو له وجې شوې ده. مرستیال کمشنر کامران خان وایي
دا دلته کې په کوهاټ کې پېښور چوک دلته کې توزکیو د سورلو او دا د کم برچ ایریا د کوهاټ اوسترځه د غړخونو ته وته او دلته دا چودنه شوې ده. درې کسان پکې باخرتي دي دي او څلور پکې زخمیان دي.
د پېخې جوبل کسان د کوهاټ لوی روغتون ته وړل شوې دي. د پېخې پړاچا نه د منلې. په سواد کې د عوامي نشل ګوند او د ځایي امن کمیټې غړی محمد اشرف په یو وسوال برید کې وژل شوی دی. د مټې د پولیسو تاڼې مشر امجد خان مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 8 بجې محمد اشرف په خپل ګاډي کې بازار ته روان وو چې نامعلومه وسلوالو پرې ډزې وکړې. په دې پېخه کې د هغه ساتونکي پولیس اهلکار هم جوبل شوی دی. د دغه پېخې پړاچا نه د منلې. د مومند ایجنسۍ په د ویزو کې لس کسان د ګاډي اوختو په پیخه کې مړه شوي او شپاړس نور ژوبل دي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې بیګا د شپې ناوخته د پنجاب له ګجرخان نه د ویزو سیمې خلک په خپل کلي کې د لوی اختر لپاره په یو ډاټسن کې را روان وو چې ګاډۍ په شاتي کنډاو سیمه کې له کمره وغورځېد. په ژوبل کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي چې حالت یې نازک ښودل کېږي. په مومند ایجنسۍ کې د خرابو لارو له وجې مخکې هم داسې پیښې مخې ته راغلي دي. نن د پاکستان په ځینو قبایلي سیمو افغانستان او سعودي عرب کې د لوی اختر لومړی ورځ لمانځل کیږي. د خیبر ایجنسۍ په باړه تیرا د 400 په شبقدر او د مومند ایجنسۍ او باجوړ په ځینو برخو کې نن لوی اختر لمانځل کیږي. د شمالي وزیرستان کډوال هم نن د لوی اختر ورځ لمانځي. د پېښور قاسم علي خان جماعت سباله په خیبر پختونخوا کې او د پاکستان مرکزي رؤیت هلال کمیټې د ګل پورس په ټول ملک کې د لوی اختر کولو اعلان کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم د دې هیواد مذهبي عالمانو ته اپیل کړی چې د ترهګرۍ او سختریزۍ د لامنځه وړلو لپاره خپل رول ولوبوي. پرون په اسلام آباد کې د عالمانو یو پلاوي سره په خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل چې ځینې خلک د اسلام په نوم بدامني خوروي. د په علماو غږ وکړ چې په ټولنه کې د برداشت او مذهبونو ترمنځ رواداری ته د ودې ورکولو لپاره کار وکړي. نواز شریف وویل چې حکومت دا وخت له ترهګرۍ سره مخامخ دی او باید چې عالمان په ملک کې د امنیت پر ځای کولو لپاره خپل رول ولوبوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی نن په ارګ ماڼۍ کې د لوی اختر له مانځه وروسته په ټولو وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې سولې ته غاړه کېږدي او جګړه پای ته ورسوي. ښاغلي احمدزی وویل ټول باید د دې جګړې او ستونزو د پای ته رسولو لپاره یوه سوله ییزه لاره خپله کړي. هغه وویل
یو بیت الافغانی دوامدار سوله یوازینی د حل لاره ده او ضروره ده چې هر سیاسي اختلاف به سیاسي لارې حل کړي.
اشرف غنی احمدزی چې د تیرګل پورزی د افغانستان د نوی ولسمشر په توګه سوګند پورته کړي واک د سولې انتقال په باب یې له پخوانی ولسمشر حامد کرزینا مننه هم وکړه. د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د جمعې په ورځ د افغانستان په هلمند کې له خپلو عسکرو سره ولیدل. کیمرون د هلمند ولایت په باستیان کیمپ کې شاوخوا 3000 ډیره برتانیوي عسکرو ته په وینا کې وویل دوی باید د القاعده او طالبانو پر ضد جګړه کې پر خپلو هڅو فخر وکړي. کیمرون دا هم ومنله چې د افغانستان او پاکستان ترګر لا هم د دوی په عسکرو حمله کوي او د افغانستان په 14 کلنه شخړه کې تر اوسه د دوی 3500 عسكر وجل شوي دي. تاسو مشال ریډیو ته وګي. فلسطینیانو د سویډن د حکومت د دې فیصلې هرکلی کړی چې فلسطینی حکومت په رسمیت وپیژني. پرون د سویډن نوی وزیر اعظم سټیفن لوین پارلمان ته په خپلې لومړنۍ وینا کې وویل چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ لانجه یوازې د دوو حکومتونو د رامنځته کېدو له مخې حل کېدای شي، خو امریکا بیا وایي چې د فلسطینی دولت په رسمیت پیژندلو وخت لا نه دی رارسېدلی. ملګرو ملتونو په 2012 کال کې د فلسطین حکومت په رسمیت پیژندلې. که چیرته سویډن دا کار وکړي نو دا به لومړی ځل وي چې د اروپایي ټولنې یو غړی هیواد فلسطین په رسمن وپیژني. او بل خبر دا چې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د ټلیفون له لارې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره د یوکرین په ختیځ کې د جنگ بندۍ د ساتلو په ضرورت خبرې کړې دي. د روس د بهرنیو چارو وزارت وایي لاروف د جمعې په ورځ له جان کیری سره په خبرو کې د بیلاروس په مرکز مینس کې د یوکرین د حکومت او بیلتون غوښتونکو ترمنځ د سپتمبر د 15مې د جنگ بندۍ د عملي کېدو غوښتنه کړې. په تېرې یوه اونۍ کې د ډونیسک په شاوخوا کې د سویس سره صلیب یو کارکونکي په شمول یو شمېر کسان وژل شوي دي. دا خبرونه
تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري
په کوهاټ کې په نننۍ 14 کې 3 کسان وژل شوي دي او شپږ ژوبل دي. د سیمې اسیسټنټ کمشنر وایي
اس دغه په درجه دا دغه 100% تور کول ګرام چې کنه نو الله دې دې لپاره خپل سکیورټي میر بل څه شي ویږي په ځم پکې دا څه واقع کیږي او افسوس خبره.
په سواد کې د امن کمیټې غړي سره د خپل ساتونکو وشه شوې دي معلومات پواوره. د شمالي وزیرستان کډوال د لوی اختر په موخه سوای
په کامې شاوړیکن کې و مشتاول میژ خپل کړه تاسو کې نه اوسي دا ډېر زیات غم جنوي چې خپل بچون ورته وي وړي کې کډر وړي کې دیغه خو میژ مطمئنه وای نش.
هفتوار پروګرام سروې هم په خبرونه کې لرو.
زه به دا وایم چې میډیکل ایجوکیشن ذکره غلې دی چې هر څو خپل فیلډ کې ماهر دی او یو ډاکټر به یو مریض ډیر ښه کوي او ضروري نه ده چې هغه ډاکټر به چې کوم ماشومانو ته سبق وي نو هغه هم بالکل ټیک ټاک خي.
پروگرام جمہوریت ہم اور دل مہیروے لمشال ریڈیو سرو سے دا مشال ریډیو دا څنګه چې تاسو وړاندې په خبرونو کې واوریدل نن په کوهاټ په خبر چوکی د سورلو په یو ګاډي کې 14 شوې ده چې پکې د سرکاري شمیر تر مخه 3 کسان وژل شوې دي او شپږ نور ژوبل دي. د کوهاټ اسیسټنټ کمشنر کامران خان مشال ریډیو ته ویل چې بارود د سورلو په ګاډي کې خودل شو. د نوموړي په خبره له 14 سره 2 ګاډي په مکمل توګه تباه شوې دي او پولیسو ټوله سیمه په ولکه کې اخیستې ده. ژوبل کسان د کوهاټ لوی هسپتال ته وړل شوې دي. په دې اکلا د پېښور نه د شبیر جان نه معلومات اورو.
د پولیسو په وینا کوهټ پیښور چوک کې 14 هغه هوښوا کله چې د سورلو دغه سوزکی د سورلو ډک شو او روان شو. د پولیسو په وینا بارودی مواد ګاډ کې خودشي وو او د بم ډسپوزل سکواډ رپورت تر مخه 14 ریموت کنټرول وو چې پکې 15 کیلو پورې بارودی مواد استعمال شي وو. بل خو د 14 په خلا د کوهټ اسیسټنټ کمشنر کامران خان مشال لیډو ته ویل
دا دلته کې په کوهټ کې پېښور چوک دلته کې سوزکی وو د سورلو او دا د کم برچ ایریا د کوهټ اوس تر ځای دغه خونو ته
او دا 14 کې ژوبل شوي او وژل شوي کسان د کوهاټ لوی هسپتال ته وړل شوي دي چې پکې د ډاکټرانو په وینا په مړو او ژوبلو کې ماشومان او زنانه هم شامل دي. د کوهاټ ډیولپمنټ اتارټي هسپتال مشر ډاکټر زمان افریدی مشال لیډو ته د مرګ ژوبلو په حق باندې وویل چې په دغه 14 کې نه ژوبل تنن د دوی هسپتال ته وړل شوي وو چې پکې 3 تنن مړه او شپږ پورې ژوبل دي چې پکې د ځینې ژوبلو حالت سخت دی.
منگ تقریبا نہ پور راغلی درے وفات شروع دیکھے ٹوٹی کنگیر گیا ڈاکٹر نے کم عمر ہے دو میاشت کے معصوم ہوا تھا ہمرا شو اور کیوں ہوا اور کیوں
دا چی قبائلی اور نیم قبائلی سمو سرا نزد دغه پرتو علاقو کې وړاند هم دغه رنگ پیخه را مخته شوی دی خو ولې د اختر په موقع دغه سیمه لپاره خصوصي امنیتی پلانونه هم تیاریږي نو بیا ولې داسې قسمه پیخه را مخته کیږي نو اسسټنٹ کمشنر کامران خان وایي
سیکورٹی آلریڈی کم داختر دا سے سو اگر آشی مقرر شو چاہیے کہ ذرا شو دا آر سو سیکٹر پکڑ جاتی نو آلریڈی جدید پر خپل سو پیزو جوړ شو اس دا خپل تر جدا دا 100% کور کول گرین شي کنه نو آلریڈی دې پر خپل سیکورٹی میئر درستی شي وی دي خو بیا په کدا سو واقعیا تی جوړ رسو خبرې
یادونه را چې 13 ورځ هم په خبر کوه ټوټ باندې د سورلو یو گاډ کې بمی 14 شو وا چې پکې و کسمړه او یو شمیر جوبل شي وی دي بل خو دا 14 کې جوبل شوی کسان ټول د کوټ لوی هسپتال ته وړل شي وی دي شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وی او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وی خو جمهوریت څه شي ته وای د دې تاریخ څه دی جمہوری ارزختونا او دخل کو آزادی څه معنی لري بشری حقونه څه توای آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلی دی شی او کڅنګ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنا دا او دیتہ د ورته نور پښتنو جواب په ونی زخبرونه جمهوریت کې چیرې دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی شئ د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ سواد تحصیل مټا کوزا بامخیله کې نا سرګند وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند ځای کارکونکو او د امن کمیټې غړي محمد اشرف په ډزو وژلي په پیخه کې داغه ساتونکو پولیس هم تر جوړ لیدلو وروسته په هسپتال کې ساور کړی دا نور تفصیل د سواد نه د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان په دې رپورت کې راکوي
د سوات مټي پولیس مشر ایس ایچ او امجد خان وایي چې نن سهار تحصیل بټه کوزه با مخیله کې زید امن کمیټې غړي او د عوامي نېشنل ګوند مقامی کارکونکو هغه وخت ناسرګند وسلوالو په ډزو وشتو کله چې د کورنا په موټر کې سره د سرکاري ساتونکو بازار ته روانو دوی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل د تحصیل قبل امن جرګې او قومي لخکر مشر ادریس خان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د وسلوالو په ضد په لوی کچ کار روي وکړي ځکه چې په سوات کې هدفي وجنې د وسلوالو طالبانو ډلې مشر فضل الله په امر کیږي سوات کې 13 یو میاشت کې سلور د امن کمیټې غړي وجلې شوې دي ولې تر دې دمه د دغه ذمہواري چا په سر نه ده اغسته بلخوا د هدفي وجن وروسته په سیمه کې امنیتي چارواکي وخت په وخت ګزبندیز او درټول اپریشن هم کوي چې ترې د مقامي اولس تر مخه د دوی ژوند متاثر کیږي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري
زمنګ کورونه وران شو له حکومت وران کړل
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هیروه
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د سواد کمی جرګه وای په تیر خوښه 500 کلونو کې وسلوالو تر 200 زیات کسان وژل دي خو د دوی په خبره د دې وژنو په تړاو هیڅوک نه دی نیول شوی د سواد امنیتی وزیپاړه عبدالحی کاکړ د سواد کمی جرګې لویان احمد شاه سره مرکه کړې ده او په سر کې د سواد امنیت مجموعي صورتحال په اړه پوښتنه کړې ده
چې د سوات قومي جرګې په دې مخکې ورځو کې دوه میټینګونه په دې حواله باندې شوي دي او پای کې د پریس مخې ته هم دا خبره راوستې دي چې د سوات چې کم موجوده د امن او امان کم صورتحال دی نو هغه ډېر زیات تشویشناک دی. په دې حواله چې د 2009 اپریشن نه دیخوا تقریبا د 200 د 300 په مینځ کې ټارګټ کلینګ شوي دي چې پای کې زیات تر د عوامي نیشنل پارټۍ غړي دي یا ورکران دي او یا د قومي جرګو او د ډیفنس کمیټیانو چې هغه کمیټیان چې هغه د آرمی سره په حکومت کوي او د هغو سره د امنیت ټینګ ساتلو لپاره خپلې هلې ځلې کوي نو هغه کسان هم د دهشتګردو طرفه ټارګټ کیږي. او
احمد شاه صاحب همدا پوښتنه ما کوله چې د دومره کسان تاسو وژل شوي دي خالته د پاکستان فوج وایي چې موږ د ترګرو خاتمه کړې ده او له دې سره سره هلته کنټرول دی د دوی ځای په ځای باندې چوکۍ دي نو بیا هم دغه کرفیو هم دوی ولګي بیا هم دا پېښه ولې کیږي څنګه کیږي؟
دا خو دی د دې خبره کې خدغه صداقت ته چې کله ملټری اپریشن وشو په 2009 کې مدارې نه بډې خو تر ډیره حد پورې په سوات کې امن قائم شوی دی خو د هغه خلکو لپاره بالکل امن نشته. یو خو د عوامي نیشنل پارټۍ د خلکو لپاره دویم چې کوم د ډیفنس کمیټیانو او ممبران دي د هغو لپاره دلته چې کوم د قومي جرګو مشران دي د هغه خلکو لپاره او کوم اوپینین لیډرس دي نو هغه مسلسل په ټارګټ کلینګ کې مرکیږي او دا غیر د پاره تر اوسه پورې هیڅ داسې پروټیکشن نشته او دا داسې واقعیت چې کله اوښنی نو دا نه ورستو اک دم د کرفیو لګی د دې سره غټ چې کم هتیار دی هغه د کرفیو لګول دی او بیا کور په کور سرچ اپریشن دا نه دا غمړی نه زیات خلک چې ډیر متاثر شي نو هغه د دې د واقعیتو نه شي چې کله د کرفیو لګی او په چټکو سکونو باندې داسې په کیلومتر باندې یو رش لګیدلې خلکو ته ډیر زیات تکلیفونه تا مخامخ کی
خوبله مچا سی بیان تاسو چې کوم ذکر وکي تاسو اساس له 2009 کال وروسته چې اپریشن شوی دی تر 200 زیات ټارګټ او ټارګټ وژنې هدف وژنې شوی دی نو دې معنی دا چې تر 200 زیات ځله چې کوم وسوال دی هغه هڅه کړې دا 200 ځله راغلي دي نو په دې 200 ځله کې شاوخوا یي څوکم تر اوسه پورې نه ول شوی نه دي.
دا د ټول لغټه د تشويش خبر دادا چې د دات څومره واقعیت شوی دی زه دا هم نه مچ دا خلک د بهند راغلي دي او دا اټیټونه کړی دی واپس تللی دي دا هو دلته هم اغه خیرخواهان اغه دغه بعضی نمائندگان دلته موجود دي او خپل هایډ اوټس کې په پټ دی نو کې ساتي دي او راشي اغه عملو کې دا نه پس هغه بیا پټ شي یا واپس وت دا څنګه واقعیت بار بار شوی دي او د ټول لغټه د تشويش خبر دادا چې تر څو چې تر اوسه پورې یو کس ته هم د قانون تر مخې یا په عدالت کې غنه پېښ کړې شوې دي او نه هغه ته سزا اورولې شوې ده. خلکو سره دا غوښته فکر دی چې دغه خلک یو مجرم د دې ټارګټ کلر نیولای شوی هغه قانون ته مخامخ شوی او د قانون د لارې هغه ته سزا ملو شوی نو دا به خلکو د پاره د خوشاله خبرو او د خلکو ته بدام پته لګېدل و چې په دې ملک کې داسې قانون شته چې دا غي په نتیجه کې کومګر یو کس وځنو نو دا غي په نتیجه کې موږ هم هغه سزا ملاويږي او موږ ته پانچ کیږي او نور د سزا ملاويږي.
احمد شاه صاحب تاسو کومې غوښتنې له امنیتي ځواکونو له فوج څخه کړې دي چې دغه ټارګټ کلم یا هدف ټارګټ کلینګ هدف یې وژنو مخه ونیول چې کوم تجویزونه دي یا کومې خبرې دي تاسو وړاندې راوړي؟
موږ خدا بار بار دا ډیماند کړې دي چې دې اختیارات پولیسو ته ورکړي ځکه چې پولیس ته دې په کلچر باندې پویږي د دې په حالات وته هم پته ده او دلته چې امن خرابول څو کوشش کوي لاغو ته هم ډیره زیاته پته ده. بعضي واقعیت دا چې راغلي دي چې آرمی خپل اټیکس کړی دي بعضي خلک یې گرفتار کړی دي او هغه بیا ورک کیا خلک یې ورسره پته نه لګي درې چې هغه کسان دي چې ته بوتلو زمونږ یو غوښتنه خدا و چې د دې فردر انویسټیګیشن په کار د ډیپارټمنټ ته ورکړي شي او هغه خلکو مخې دراولې چې را خلک هم خبر شي چې دا کسان په دې دي پیخو کې تکړو او دې ته بیا د مناسبه ځانې و وول شي او هغه عدالتونو ته پېښ کړی شي. یو دا خبره ده او بل ده چې موږ وایي چې د دې په چې پوسټونو باندې او په دې علاقو کې عام خلک بې ګناه خلک نه تنګي او کم زیونه چې دی انټيليجنس بیس چې کم د دې د غدي اپریشن هغه په کار دی چې دې ته کم ځنه انټيليجنس ملاو شي د دنیا شې ایجنسیانو دی هغه کار کوي او تر اوسه پورې دا چې ونه شو چې داغه دی او دا چې کثرونی وو چې هغه خپل هدف ته نه رسیدل او دی وګریتار کو چې دا د اراده وي او دا نه مخکې مونږه خو چې کارو شي دا نه ورسره د خپل کار روي د شروع.
د سواد کمی جرګې لویان احمد شاه سره تاسو د مشال ریډیو مرکه واوریدله.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې د ملک ناترهګری او انتها پسندی د ختمولو لپاره دی د پاکستان عالمان او مشایخ خپل رول اولوبوي چې په ملک کې امن راشي. نوموړي پر علماو غږ وکړ چې دا ترهګری د ختمولو په لړ کې له حکومت سره مرسته وکړي. دا چې کارپوهان د علماو د کردار په حق لسه نظر لري چې تر کومه حده ټولنه د ترهګری نه خلاصېدی شي. تفصیل له اسلام آباد د سراج ظهیر پر رپورټ کې اورو.
وزیر اعظم نواز شریف ویلی چې پاکستان ته ترهګری په میراث کې پاتې شوی ده او علما کرام الله د ترهګری ختمولو لپاره خپل غوره کردار لوبول پکار دي. نو باید چې دې لړکی د ټول پاکستان عالمان د ترهګری د ختمولو لړکی د حکومت مرسته وکړي. اسلام آباد وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی خبر پاڼې مطابق د جمعې په ماښام په وزیر اعظم هاوس کې وزیر اعظم نواز شریف د ټول پاکستان د علما کرامو او مشایخو یو ډلې سره ملاقات وکړو چې پکې ورته وزیر اعظم وویل چې علما کرام د پاکستان د ترقی او خوشحالی لپاره خپل کردار ولوبوي. د ملک نه د ترهګری په ختمون کې علما کرام څومره کردار لوبولی شي؟ کله چې د دې پوښتنې جوابولو لپاره مشال ریډیو د سیمه ایزو او سیاسي چارو تجزیه کار ډاکټر فادی حسین نو پوښتل نو د نوموړي وینا وه
حوالو باندې ډېر لوی رول لوبولی شي، کردار درکولی شي. یو خو دا ده چې د ترهګری جنگ کې بنیادی نقطه د هغه جواز دی، کوم جواز په بنیاد یا کوم فکر په بنیاد چې خلک په دې پایل کولی شي چې تاسو ټوپک راول د ریاست خلاف یا د سماج خلاف. علماء کرام دا کولی شي چې کوم د اسلام کې دننه د دغه فکر په ضد کوم فکر پروت او چې کوم دلیل په بنیاد دغه خلک ټوپک رالي، د هغې برت وجي کول یو خو دا ډېر لوی رول دی چې هغه لوبولی شي. دویم چې کوم رول لوبولی شي هغه د یو کلتوري د علماء کرامو احترام موجود دی.
همداراز یو بل د مذهبي چارو تجزیه کار او مفتي فضل منان عابد مشال ریډیو ته وویل چې علماء کرامو ته په دې ټولنه کې ډېر په درنه سترګه کتل کیږي، نو دوی کولی شي چې امنیت راوستو کې خپل کردار په خشن تر سره کړي. نوموړي زیاته کړه
دا ښکارا خبره ده چې علما په لوډ سپیکر باندې کوم اعلان وکړي نو پاغه باندې کې خلک لبیک وایي او په ملک کې چې امن راځي او دغه شاند کې دهشتګردي چې ختميږي او ترهګري ختميږي، نو دا د علماو په جبه باندې ترهګري په ختمولو کې ډیر زیات کردار ادا کولی شو. د علماو په خوله باندې کې دا کاتي دا جنگونه دا اختلافات ختميږي او دا د وزیر اعظم ډیر ښه اقدام دی چې د علماو سره ملاقات کړی دی او داغه سره یو میټینګ کړی دی چې په ملک کې امن قائم شي. د علماو سره ملاقات دا ډیر ښه کار دی او ان شاء الله د علماو په خوله باندې کې په ملک کې امن راځي.
د ذکر دی چې د وزیر اعظم سره د عالمانو ملاقاتي ډله کې لټول پاکستانه 19 علماء کرام او مشایخ راغلي وو. په دې موخه دوی هم د وزیر اعظم سره د ترهګری د ختمون لپاره د خپل غوره کردار ادا کولو لوز وکړو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز 621 او په شارټ ویوز یا لنډو سپو
2113 15340
او د انټرنیټ لاره
په مشال ریډیو .com باندې
پاکي صافي اوریدل شي. تاسو مشال ریډیو اورئ. له شمالي وزیرستان نه به کوری شوی خلک وای کله چې په خپل سیمو کې نو د اختر په موقع به ډېر خوشالیانه کولې او ننداري به وي. یو اینن د کډواله په ژوند کې د اختر هیڅ خوشالي نه ویني او ژوند یې لستون زړک دی. د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر د شمالي وزیرستان له به کور شو خلکو سره خبرې کړې دي. راځي چې واورو.
د پاکستان پښتني او قبایلی سیمو کې خلک د اخترونو پر مهال د خپلو روایتو مطابق مختلف قسمه خوشحالی کوي او میلې جوړوي. قبایلی سیمه شمالی وزیرستان نه به کور شوی خلک وایي دوی به په خپلو سیمو کې د اختر پر مهال تر 300 ورځو پورې د ډولونو او اتڼو میلې جوړولې چې ځوانانو، ماشومانو او سپینګیرو به هم ترې خوند اخیستو. دوی وایي دا ځلی اختر په کډوالۍ کې دی او کډوالۍ کې دوی د اختر هیڅ خوشحالي نه ویني. د شمالي وزیرستان سروبي کلي اوسیدونکي پروفیسر دلفراز خان وایي نن ورنه خپل ماشومان هم چې پوښتنه کوي چې اختر تبا دوی خپل کلی تا کلازی نو ور سره جواب نوی
داس وخت وون چې میرو کپڑے بدلاول تا نه ویلایا ولما او یور تبل چګد مینن اول ما ز پسول پسیناته د خدای نه په داو غوړو په پردی وطن شه په پردی ځای شه او ایت شایوی او دې خوان شایوی یا مړی میشتا نن څمره مخور اړوی چې یاره د میش غبرینا څه کرچینا په کام ایت شا وړکن کې او میشتا وویل میجو خپل کړه تا څیکا نه اوچی دا ډېر زیات غم جنوی چې خپل بچون ورته وی وړی کی کډر وړی کی دیغه خو میزه مطمئنه وای نشي
در از مګډویژن شام وسیدون کې ګل اعظم خان وای اختر پر مهال به تر ډېر ورځو پورې ننداره کوله او نن په کډوالۍ کې د اختر هغه خوند نویني کم بای چې په خپل سیمو کې وو
د میژ کیند وطن رسم رواج وو یا کا کم اختر وو کا لوی اختر وو د میژ د ژنې یا د مشرونه یا د وطن دغه سوسایټي وا اول نه چیاغو د اختر د پوره جیمه مخشه تیاری کړل او د اختر نه بعد یوه جیمه یوانی مجیمه د پروګرامینه کړل میدانی پروګرامینه شول میژ تلل درتللو وی او نن سابو چې د کی میژ ائی ڈی پی ژوند دی پداش خوڅک په ډی خان دی زیک په پېښور دی زیک په ګرشی لوړ چا سره رابطه هنه شي چا سره میژ خپل ید ولمندی او د چا سره میژ خوشحالي وکي
د شمالي وزیرستان د تاخیل خدر خیل اوسیدون کې حبیب الله د خپل سیمه او کډوالۍ اختر پاړه مشال ریډیو توای
کومه تر یو سره تر و میژ په خپل وطن کې درې څلور ورځې مخه باندې تاروغ لږه نه مډمون په قاعده بتل او ولاته میژ دینه بکړنه درې څلور ورځې پنځه ورځې پر تقریبا میژ نندوراک ټلا دا ورید مایزر د زوی د سیدګی د شاول اند له خال کرته وننداس حالات په لکه کې سټول اډی بي شوی د سیک په باندې دي سیک پوس په افغانستان کې پروت دي سیک په برمن کې پروت دي ګاډ وار دي په پر لکه باندې عيد نشتا وایسه خو نشتا او داس حالات رغلي دي چې ځکه خپل ژوند پر خپل جمعه هانه کو خال ټول پریشان دي
د شمالي وزیرستان نه به کور شوی خلک وای کفواز عملیات زر پایتا ور اسوي او دوی خپل سیمو ته استانه کړي نو دوی بعد اختر او داسې نورې د خوشحالۍ موکو نه په هغه ډول خوند واخلي کم بای چې دا کډوالۍ ژوند نه وړاندې وو عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر
د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی احمد زینن په ارګ ماڼۍ کې د لوی اختر لمانځه وروسته په ټولو وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې سولې ته غاړه کېږدي. ښاغلی احمد زی ویل د افغانستان د ستونزې د حل لپاره جګړه نه بلکې د خبرو لار پکار ده. نوموړي همداراز ویل چې د ملي یووالي حکومت خپلې لومړۍ ژمنې عملي کړي او په دې هڅه کې دي نور هم کارونه چټک شي. صفی الله ستانکزی د ارګ ماڼۍ ته تللی او دا رپورټ یې جوړ کړی.
اختر هغه وخت
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی احمد زی د لوی اختر د لمونځ له ادا کولو وروسته په ټولو وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې افغانستان کې باید جګړې پای ته ورسوي او د دغې جګړې د پای ته رسولو لپاره یوه سوله ییزه بین الافغاني لار ولټوي.
یو بین الافغانی دوامدار سوله یوازینی د حل لاره ده او ضروره ده چې هر سیاسي اختلاف به سیاسي لارې حل کړي.
اشرف غنی احمد زی چې څو ورځې د مخه د افغانستان د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه د واک د سوله ییز انتقال په باب یې له مخکینی جمهور رئیس حمید کرزی نه مننه وکړه. ښاغلی احمد زی وویل د ملي یووالي حکومت خپلې لومړۍ ژمنې پوره کړې او په هڅه کې دی چې ټول کارونه په عمل کې ثابت کړي.
ملي یووالي حکومت خپلې اولې ژمنې ترسره کړې. کابل باندې باندې مېدان، امنیتي چارو باندې مېدان کړل او یې موادو سیګړو مو او د افغانستان د ولس په غوښتنې باندې عمل وکړو او په عمل کې ثابت کړو چې د دې ولس واقعي خادمه.
ښاغلی احمد زی هم درس په ټولو غږ وکړ چې د افغانستان د پرمختګ لپاره لا نور هم متحد شي. وی ویل چې د دې هیواد د ساتنې لپاره د ټولو پوځیانو سرښندنې د ستایلو دي. ولسمشر احمد زی په داسې حال کې وسلوال مخالفین سولې ته راوبلل چې له دې مخکې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم په اخترونو کې په وار وار وسلوال مخالفین سولې ته بللي وو. خلک هم له نوي حکومت غواړي چې د سولې او امن د راوستلو لپاره رښتینی هڅې وکړي او په دې برخه ډیر تمرکز وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین د نیمه بجې کېدونکو دی لنډ خبرونه به یو بیا ل فرخنده اسد نوور. په کوهاټ کې نن د سورلو په یو گاڑی کې په بمی چاودنه کې درې کسان وژل شوي. شپږ جوبل د کوهاټ مرستیال کمشنر کامران خان وایي چې د کوهاټ په پیښور چوکي د سورلو په یو سوزوکي کې بمی چاودنه شوې ده. په دغه چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. په سوات کې د عوامي نیشنل ګوند او د ځایي امن کمیټې غړی محمد اشرف په یو وسوال برید کې وژل شوی. د مټي پولیس وایي نن سهار شاوخوا 8 بجې محمد اشرف په خپل ګاډي کې بازار ته روان وو چې نامعلومه وسوالو پرې ډزې وکړې. د دغه دواړو پیښو پلا چا نه ده منلې. د مومند ایجنسۍ په دویزو کې لس کسان د ګاډي اوښتو په پیښه کې مړه شوي او 14 نور ژوبل دي. دغه خلک بېګا د شپې ناوخته د پنجاب له ګجر خان نه د دویزو ته روان وو چې ګاډی یې په شاتي کنډا سیمه کې لکمر وغورسید. نن دغلته لوی اختر هم دی. نن په ځینو قبایلي سیمه او په افغانستان کې لوی اختر لمانځل کیږي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دې هیواد مذهبي عالمانو ته اپیل کړی چې د ترهګرۍ او سخت ریزۍ د لمنځه وړلو لپاره خپل رول ولوبوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمد زی نن په ارګ کې د لوی اختر لمانځه وروسته په ټولو وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې سولې ته غاړه کېږدي او جګړه پای ته ورسوي. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د جمعې په ورځ د افغانستان په هلمند ولایت کې خپل عسکرو سره ولیدل. هغه برطانوي عسکرو ته وویل دوی باید د القاعده او طالبانو پر ضد جګړه کې پر خپلو هڅو فخر وکړي. د انټرنیټ له لارې یو داسې ویډیو خپره شوې چې پکې د اسلامي دولت وسلواله ډله یو وسل وخت کلن برطانوي آلن هانینګ سر پرې کوي. هغه یو ډرایور او مرستندوی رضاکار وو چې د تیر کال په دسمبر کې د ترکی او شام پر پوله نیول شوی وو. فلسطینیانو د سویډن د حکومت د دې فیصلې هرکلی کړی چې فلسطین حکومت په رسمیت وپېژي. جنی او د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د ټلیفون له لارې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره د یوکرین په ختیځ کې د اوربند ساتلو په ضرورت خبرې کړې دي. لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام سروي. په دې پروګرام کې به نن تاسو د یوې ډاکټرې برېښنا جمیل سره خبرې واوري. دا پروګرام مخکې هم نشر شوی دی. راځي چې واره بیا ورته وکړو. السلام علیکم او ستړي مشي. په سروي پروگرام کې درته زملي امیر زاده هر کله وایم. په نننی پروگرام کې زموږ سره را پیښور نا برېښنا جمیل میلمنه ده. برېښنا د پیښور په خیبر میډیکل یونیورسيټي کې د میډیکل اډیوکیشن یا د طبي زده کړو کوارډینیټر ده. دوی له زده کړو فارغ شو ډاکټرانو ته تربیت ورکوي چې استاذي سرنګ پر مخوزي. برېښنا د پبلک هیلث یا عامه صحت سره هم تړلې ده چې په ټولنه کې بیماری مخې ته راځي لکه پولیو یا ډینګي. نو داغې د مخنیوي په لړ کې دوی ګام پورته کوي. په دې پروګرام کې به له برېښنا سره نیک پنیغ خبرې کوو. برېښنا تاسو ته هرکلی وایو. برېښنا دې پروګرام کې به ستاسو سره ستاسو د کار په حواله او د ژوند په حواله خبرې کوو. زه به شروعات وکم که اوریدونکو ته ووایه د خپل بنیادی تعلیم په باره کې چې تاسو څه تعلیم حاصل کړی دی.
ما خو اول چې دی نو کل می کړی دی میډیکل د ډینټیسټری خونو کې سپیشلایز بی ڈی ایس کې ما ډینټیسټری کې هغه نه پس چې نو ما پبلک هیلت کړی دی. ماسټرز کې پبلک هیلت دا کمیونټی لیول باندې چې کوم دا صحت مسلې دي دې کې ما ماسټرز کړی دی. او هغه نه پس چې نو ما ماسټرز ان هیلت پروفیشن ایجوکیشن میډیکل ایجوکیشن ورته وی دی کې دای چې ډاکټرانو ته موږ سبق خو چې غیبا خپل ماشومانو ته سبق به څنګه خي خپل سټوډنټانو ته.
دا میډیکل ایجوکیشن تاسو ذکر وکړو کنه کو د دې لګ وضاحت وکړي چې اوریدونکو واوري چې دا څه د سنبه فیل دی او د کیسه کوي تاسو
یو خو جی دا چې وی کنه چې یو ری میډیکل لکه اف سی نه پسته دی نو یو ماشوم لار شي ایم بی بی ایس تا یا بی بی ایس تا بیم بی بی ایس پینځه کالا سبق وای بیا ډاکټر ته جوړ شي لکه څنګه کنه یو بی بی ایس کې سلور کالا ډاکټر ته جوړ شي نو هغه خو نه کداغه حتمی نه کله غي چې مریض به څنګه ټیک کوي خو دغه ډاکټر چې بیا کله خپل سټوډنټانو ته چې ټیچینګ زه کیو لگی کنا ٹیچنگ فیکلٹی کیو لگی چرته یونیورسٹی کې چرته میډیکل کالج کې خپل سټوډنټانو ته ټیچ کین او هغه ٹیچنگ کې بسنګ کوي هغه کې بیسیکلی دا مای میډیکل ایجوکیشن بیسیکلی هغه ته وایي دا باغی ماشومان د پیپري بسنګ جوړي دا وی ټیچنگ بسنګ کوي یو خو طرف دا چې مریض بچتي او بل طرف د هغه مریض بچی کول لپاره هغه ایم بی بی ایس یا بی بی ایس وکړه خو کلینیکل شو خو چې کله دا سبق خي نو هغه بسنګ خي دې ته وی میډیکل ایجوکیشن زه بدانم چې میډیکل ایجوکیشن ذکر حل دے کہ ہر تو خپل فیلڈ کے ماہر دے اس یو ڈاکٹر بھی یو مریض دیر خط کی اور ضروری نہ ہے کہ ڈاکٹر بھی چکم معاشمانو تا سبق خی نو غم بالکل ٹک ٹاک خی سبق خولو طریقہ پکار دا
تا صبح دا دے لپارا اول سے تربیت حاصل کرے ہو کنا
جی جی ما بالکل دے کی چدے نو تربیت میں پکے حاصل کرے دے زب اخپلم چدے نو فیکلٹی کی اما یونیورسٹی میں تا زما تعارف کرو نو خیبر میڈیکل یونیورسٹی کی رزم گڈیرا پبلک سیکٹر یونیورسٹی دا گورنمنٹ لیول با اور 2007 کی دا جوڑا شے وا نو اگے کی چدے نو ما پخپل ادا پکے ماسٹر زکرو دو کالا کورس دا بی ڈی ایس نے پس دو کالا کورس ہی نو ہم نے پکے خو ہم ان سی ایکویلنٹ وی اور انشاءاللہ مخ کی پکے پی ایچ ڈی ملا ارادے لرمہ الریڈی ز پخپل ٹیچنگ کوما
خبریں ہم کہن کے دے ٹیلی فون اکڑے دے آئی پختہ نہ کہ تاس نہ سے تپوس گئی زبیر کو خیمہ ملمانا ہوم خدا شکر نازیہ تاسو سوال بکوے دا بریخنا جمیلنا بریکنا تا صبح سوائے سوال پہ جواب
کی دا خو پہ خبر کے پورا پاکستان کے بلکہ رورل ایریاز دی دے کہ جنہیں کیا سبق نہ پری دی بلکہ جنڈر ڈسکریمنیشن ہم ڈیر دے کچھ تک جنہیں کیا سبق تم پری دی نال تبا الگ کم کور دی نہ غیلہ بخت تعلیم بر گئی اور جنہیں تعلیم تو بتا چکی کہ خیر دے تو پرائمری پورے ہوا یا دی پورے نہ دام یو ڈیر غٹ گئی چخل رخ بتا میں چاہیے جنہیں کولا تعلیم کیا ضروری دے پتا کہ یو سڑے ہو ب تعلیم وہ بھائی اغیلم ٹوٹلی ضروری دے کیا خپل کور تا خپل خپل کور سنبھالی کور والا کور نہ کہ تعلیم ورکشی اغی دا وجہ دا غی ټول بچی کی دین وقت تعلیم او کی اور اغی تا دلہ کا کو چرتا لگا دا سی تمگا خلش تا چری فوٹ کولی نشی دا مور کو تعلیم او کی نو خپل بچو تم سنا سخولی شی چې یو کس ایجوکیټ کرای سره بد دی پورا خاندان ایجوکیټ شو دو خو یم جنن سبا دے معاشرہ کے لیے سمر جن کو تعلیم ضرورت دے تم رضے چھڑو تعلیم ضرورت بنی سمر چیت جن کو
ام ددی سر یو تڑلے سوال میں پدے ذہن کے راضی پریخنا چی پختون معاشرہ کے چکو قتل شی کنا نو ڈیرے جینا کے بیا دے طبی تکڑی اکڑی لکه میڈیکل فیلڈ تراشی محنت تم ور لو کی خو اسٹیڈیم شی پکی خو بیا پا عملی میدان کے چی دے نو کم قتل کی گی نو ددی وجہ سے دبیا تا سو سوائے
جی بالکل کیریئر جو رول غواڑی نو دا سے میڈیکل طرف تا دے راضی دا سے دا مس نشی دا خبر اگنور کو لے ظاہر دا ہر جنہیں بواد کی گی دا ہر جنہیں خام خا واد کی گی نو ہب یا داغی کی کم ان لوس بھی سسرالیان بھی اگوی بیا ور تمخ تن پری دی بیا ظاہر دا معشومان سی معشومان سنبھالول ور کول مدیر جات وجوہات خدا گئی چدا
السلام
علیکم مہمانی نے موتا تپوس مقوم تبار سیدالی اینی تو سوت سپورٹی مور وہ کہ پلور وہ اور بلا خبر ادا ہے تو ٹینچنگ کہی اینی ڈاکٹروں تا اینی تاگویر کہی اینی وستازی کہی نو لوکوں تا کا صرف جنکو تا اینی علم بیر کہی
صحیح بریخنا دے دوی دا پختن پر جواب کے بتا سو سوال
اول لگا سوال سو چھ مور سپورٹ کرے زما مورم دے ڈیرا سپورٹ کرے زما پلارم سپورٹ کرے زما پلار
میڈیکل ایجوکیشن سره تاسو سوي نه چې په خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو پر تعلیمي نظام یې سرنګا اثر پرې باسلې دی لکه بیا جینا کې چې بیا کومې طبي زده کړې کوي نو هغه ته ترې څه فائدہ رسیدلې ده او کنه
دا فیلڈ چې لیکنه دا لکه زمونږ خیبر پختونخوا کې زمونږ صوبې کې زمونږ خیبر میډیکل یونیورسٹی پہلا ځل په 2011 کې دا فیلڈ اور دې کې دما زه هغه د فرسٹ بیچ کې سټوډنټ هم وکړو نو زه به دا وایم چې هغه وخت نه والا اوسه پورې دې زمونږ د یونیورسٹی مقصد او د دې فیلڈ او وسلو مقصد دا و چې زمونږ یونیورسٹی سره خیبر پختونخوا کې 25 نه زیات میډیکل کالجز افیلیټ دي نه زمونږ مقصد دا دی چې هغه کې چې کم ټیچران کم ډاکټرز چې کم ټیچنګ ته نه داوي د ټیچنګ نظام ټیک شي د استاذي نظام ټیک شي اغه څنګه ټیک شي په تاسو ما سره بالکل ایګری کوم ټیم تاسو د ټیچنګ او تاسو برابرلو خبره وکړي او بس او په کلاس کې ودو او سو په ویخو دا شان دی کنه
صحیح خبره ده
دا شان دی لکه زموږ نظام کوم دا شان دی دا خپل خپل ځانم یاد کوم چې زما ټیم کې چې ما کوم استاد دي چې تاسو کولا سو کو نوغي دا شان دی موږ په انټرست نه کلاسونه نه اوسې میډیکل ایجوکیشن فائدہ دا ده چې دې کې داسې کوم ټیکنیک سی داسې عملیات چې هغه سټوډنټان په خپل خپل ریسپانسبيليټي وی چې او دا موږ ته از د کول دي خپل کلاسونه لږ دا ځان چې ټیچینګ سټریټیجیز موږ څومره پکې امپروومنت راوړ نو زموږ دا مقصد دی چې ډېر هڅه پورې هوټل ته اویرنس هم راغلی دی ټولو ته پته لګې چې لچا او دا سیم سب اصل کې دا میډیکل ایجوکیشن کې موږ دا خو چې ماډرن ټیچینګ ټیکنیکس څنګه دي صرف لیکچر نه دی دغه نور هم ډېر شیزونه دي چې موږ وکړو الحمدلله خو ټیک ټاک ډېر هڅه پورې امپروومنت راغلی دی او ان شاء الله نور هم ټول کالجونو کې راځي
برېښنا کوپا تاسو ګورې کنه نو په پاکستان کې اکثر ماته شمیر خو نه دی معلوم او د سه اکثر طبي زده کوونکي ویل کیږي چې کله بهر ځینو په ټیسټونو چې کمی لکه یو ایس ایم ایل ای وغیرہ غی ای کې پاتې راشي نو دا غی وجه صدا یا د پاکستان د زده کړو معیار د بارنو هیوادونو په شان نه دی که څنګه څه بچدا
بالکل تاسو ډیر خپل خبرو او ډیر خپل سوال مخلو کوم د څه باندې مونږ کار کو میډیکل ایجوکیشن کې مونږ اصل کې پتا څه وګوره تاسو کله به ډاکټر نه تللی خاصو به ډیر فرق تللی کله هسپتال ته چې ډاکټر لږه نه خبره تاسو وي زمړه درکوا درکوا چې څنګه چلې اټیټیوډ مسله دا کو نه دا هغه مریض کله لاسټ کلینیک ته اغه له خیزت کوي د څه زمونږه چې کومه اټیټیوډ مسله ده کله ډاکټرانو کې بیسیکلی مونږه دام پر دې کې یو تبدیل را علاج کول او مریضانو ته دوايا نه نه دی لیکل چې بس دوايو لیکي او بس یو چې تاسو تو بیماری په خپل په کور کې وګوره چې تاسو په بیماری اغه سره څه پته ده خبرو کې نو پاغي څومره بدلېږي
صحیح
تاسو په سره نه نه سره خبرو کې نه دا غي نیم نظر بیماری خو په دې کې ختم شي زمونږه ډاکټرانو کې لکه دا نه دي چې ایجوکیشن وایز هغه ماشاالله ډېر خو دي خدا غي کې دا پروفیشنل ګرومینګ نشته چې پروفیشنلیزم مونږ ورته ویو کنه په اخلاص به څنګه ساتي مریض سره به څومره خطر طریقې سره خبره کوي دا د چې بهر ژوندو کې دا شی زنه ډېر زیات دي پروفیشنلیزم خو اخلاص دا هر څه ډېر زیات دي نو دا که زمونږ دا کسان چې تلاش نو په دې شی زنه د وجه پاتې راشي
صحیح نو لکه تاسو وایئ چې معیار خدي بیا خو لکه بیا د رویو او د دې مسله دا د
معیار بالکل خدي معیار کې وځي څه نه وایم زمونږ ډاکټران خو لایکان دي ایجوکیشن کې نالج کې
بل پوښتنه ستاسو د پبلک هیلث سره د هغې په باره کې تاسو نه کوو د عامه صحت تاسو بیا کې څه ذمهواري په غاړه ده تاسو څه کوئ
مونږ ټولو کې مخکې خو مونږ ګورو چې د دې وجه څه ده دلته کو د پولیو زیاته شي اوس څنګه دلته به پولیو ډېر زیات شو 171 نه زیات کیسونه را روان دي زمونږ ذمهواري دا ده چې مونږ هلته ځو مونږ ریسرچ کوو ریسرچ دا ته ښایي چې لکه تاسو ته ښایي چې څنګه به دا دا بیماری څه وجه نه دلته زیاته شوه. لکه بیماری صرف دا نه وي چې هغه وایرس چلته، خو ټیک څه پته ده خلکو ته، خو وجوهات نه پته چې بھائی دا وجوهات څه دي، چې بھائی ابھی پولیو ویکسینیشن بنی کرے پولیو ڈراپس بھی نہیں لگو لے ابھی نہ بس دل دل سب جموں گا وطن سا حال دیتا سب کو پتا انسیکیورٹی دا بیا ابھی نہ بس جموں گا بیماری دا جموں کا سنگ پتا ہونا بھی نہ منگا میڈیا باندھے لگا ریڈیو شو پا ٹی وی چینل شو اخباروں کے منگا ور کچھ بھی جان بسنگ پروٹیکٹ کرے دیش سے لگا
تاس دا پولیو مثال را کچھ دادی یو سلسلو رویا کے سنا استادی تر دے محل پا پاکستان کے مخ تر اگلی دی تاس وجوہات خائے چے ولی ددے خور دل دوم رضیات چی ویدیو بیستا سو زده دا سده باب لپاره سه مهم دا سه کارو نکن
وجوهات خو امده خاما سینه چه مخی موی در وجوهات اکتر زمون دا دی طولو چه کم دا غدی دا ویکسینیشنز بی که نستمی چه ورطوی دا غی طول کولد چین وینتن کی کی زمون دا دی غی که دا غی پروپر سو مینتننس نشتا لکا آقا تاسو خپل وګورئ چې غوښه تاسو په فریزر کې کېږي نو دا هم یو ټمپریچر دی. ا ټمپریچر چې کم شي نو غوښه به خراب شي. ځکه چې شامل دی سنم یو پروپر ټمپریچر مینټین کولی او زموږه چې مې بي چې دا یو وجه کې دي چې کم ټایم کې هغه ته ډراپ کوي هغه ستیم دی چې دي چې هغه کولد چین مونږ ورته وایو کنه
هغه
کولد چین یې صحیح نه مینټین کړي
نو به تاسو ټول نه کې داسې عامه پوهاوی د پاره څه کوي لکه خلک پویول لپاره څه کمپینونه ستاسو وي
او جی خلک پویول لپاره مونږ بالکل کوو ورک شاپونه مونږ کوو مونږ کمپینز هم کوو کور کور باندې دا زمونږ الیک جب یوز ورته وي لیڈی هیلپ ویزیټرز ٹیم خلک پویې دغه شان دی ورک شاپ مو کوو سیمینار مو کوو های لیول باندې کانفرنسونه مو کوو
کو په اخره کې خپل پیغام اوریدونکو ته وایي
ډاکټر زه به دا وایم چې خپل پروفیشن چې دې کنه هغه کلم دې زته وایي چې تاسو به یو مریض سره خبره کوئ تاسو به ټولو مد لپاره به ډاکټر یو عزت به وي نو چې تاسو د مریض سره به ښه طریقې سره خبرې کوئ ښه سره خبره نه کوئ نو تاسو چې خپل اخلاق به زه وایم چې دا به چېرته هم نه پرېږدئ خپل د پروفیشن به عزت کوئ
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پویب پانا، مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوری دلے، اولی دلے شے
پا پاکستان کی دا بشری حقونو سرغڑونو زیادے دو لاملو نتصدی په هغه هیواد کې د جمهوری نظام د کمزورۍ له کبله انساني حقونه پامالیږي کنه نور وجوهات هم لري د جمهوریت له پیاوړي کېدو سره د بشري حقونو ساتنه یقیني کېدای شي او که څنګه په پاکستان کې د بشري حقونو موجوده قوانین ولې نه عملي کیږي دا نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړو تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو د سپتمبر پر څلورشتمه د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د عمومي جرګې کلنۍ غونډې ته د وینا پر مهال وویل روان کال د ملګرو ملتونو د چارټر د اصولو له نظره بد کال وو د ویل لبمونو نیولې تر د خلکو سرونو پرې کولو پورې په ارادي ډول د ولسي وګړو له لوګې وژنې پر روغتونونو د ملګرو ملتونو پر پناه ځایونو او مرستندوی کاروانونو د بریدونو له لارې په ټوله نړۍ کې بشري حقونه تر حملې لاندې دي د ملګرو ملتونو مشر په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالو فعالیتونه په اوکراین کې نښتې د غزې جګړه او د تاوتریخوالي نورو پیښو او حالاتو ته د وحشت او بربریت نوم ورکړ بان کی مون پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د دې بحرانونو د هواري لپاره یو ځای هلې ځلې وکړي د ویل دا د نړۍ دنده ده او دی پر ټولو هیوادونو د دې ټولو ستونزو د هواري غږ کوي د بان کی مون تر وینا وروسته مو په اسلام آباد کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن له مشر زهري یوسف سره خبرې وکړې نو موږ ویل سک کال یعنی په 2014 زیږیز کال کې په پاکستان کې پر اقلیتونو د بریدونو او په سند کې د خلکو د ورکولو په صورت کې د بشري حقوقو سرغړونې زیاتې شوې دي
بدل جاتا ہے
د بشری حقونو سرغړونې په زیاتې دودی د خلاف ورزو بنا یا نویت بدلیږي خدا په زیاتې دودی زما پان سخ کال په اقلیتونو یا لګکیو بریدونه او تر بلوچستان وروسته په سند کې اوس د خلکو ورکولو سلسله پیلېدل لوی مسلې دي د حکومت خلاف د کمپین یا مهم چلیدلو له کبله جمهوریت ته د تاوان رسیدو اندېښنې دي
جمهوریت کو سیټ بیک
پہنچنے کا ہے اندیشہ.
دا بشری حقوقو کمیشن مشر زہری یوسف د شمالی وزیرستان د عملیاتو لقبل د لکونو خلکو په بیکور کولو خفغان وخود خدای هم ویل چې د وسلوالو پر ضد عملیات ضروری ول.
چرسے کی وجہ سے خاص کر کے جو ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے
د زربیا سے په پزانګړي ډول د خلکو بیکور کېدل لقبل د وزیرستانیانو د حقوقو خلاف ورزه کیږي. دا خلک چې په کومو حالاتو کې اوسیږي دا د خپکان وړ خبره ده. زمون پان عملیات ضروری زکول چې ترهګری باید خبره نشي او دا چې ظاهری خبره ده چې د پاکستان ریاست هم د بشری حقوقو سرغړونه کوي خو ترهګر او وسلوال په پاکستان کې د بشری حقوقو تر ټولو زیات خلاف ورزي کوي.
پاکستان میں سب سے بڑے ہیومن رائٹس وائلیٹر ملٹنٹس اور ٹیررسٹ ہیں. سٹیٹ کے طرف سے بھی ہوتی ہیں ظاہری وائلیشن.
په پېښور کې د قانوني چارو پو شهاب الدین خټک د زهري یوسف له سرګندونو سره هم نظر دی او وايي په پاکستان کې په څنډه شکل د بشری حقوقو سرغړونی زیاتیږي.
موږ چې د اقلیتونو سره چې کوم بې انصافي ده دا ورځ په ورځ زیاتیږي لګیا ده او د هغې خلاف ډېر زیات تشدد چې دی هغه مخې ته راځي. زنانه چې دي هغه هم دلته کې د ظلم ښکار دي او موږ ګورو چې په وړه وړه خبره باندې د هغې خلاف تشدد کېږي او ایون دا چې د هغې مرګ هم پکې کېږي. همدارنګه دلته د اغوا برای تاوان او د پولیس دخل کو سر ظلم دا نور چکم انتظامی افسران دی پدے کے وابڈا ہم راضی پدے کے کسٹم ڈپارٹمنٹ ہم راضی زموں حکمرانان چی دی اغا دا انسانی حقوق دا بحالی او دا انسانی حقوق دا عظمت نخو قائل دی پخپلا
په خبر کې د قانوني چارو پو د پاکستان اعلی عدالتونو وکیل قاضي انور وای په پاکستان کې آئین په بشپړه توګه د بشري حقوقو د ساتنې خبره کوي خو له امنیتي ادارو د پښتني څوک نشته.
په پاکستان دستور چې دی چې وتا آئین او کانسټیټیوشن وای داغه آرټیکل نه هم او جسم وای چې څوک با بغیر د وجه نه به گرفتاری کی او نه به چې دې چا په ازادۍ کې څوک په مداخلت کوي دا خو چې دې شخصي ازادي چې دې داخلي ګارانتی ده. خو موقع باندې څه دي هغه دا دي چې دلته کې څوک جواب دی نه دي که سره اوچت کې پولیس تپوس کې آگے ہوئی چې هغه بل فارغ چې دې آگے اوچت کړی دی مونږ ورسره اسې ته یو او بل فار ایگزامپل کې چې فوج دی اوس خو خیر فوج هغه قانون هم جوړ کړو چې کوم تا تم پته ده هغه پاکستان تحفظ قانون چې لس کم سل ورځې 90 ډیز چې د بغیر دغه نه ساتلی شي خو هغه لپاره کم از کم اجازت ته اړتیا راغستل پکار دي. نو د بشري حقوقو ټول نظر خرابوازي که دغه قانون لاندې وام کړي
ورته خبره د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر زهره یوسف هم کوي. نوموړي زیاتوي په پاکستان کې دا رجحان دی چې قوانین جوړیږي لکه د تیر حکومت په وخت کې پارلمان د ښځو د حقوقو قوانین جوړ کړل خو د هغو قوانینو د عملي کولو لپاره تر اوسه هیڅ ګامونه نه دي اخیستل شوي. شهاب الدین خټک وایي دا رښتیا ده چې په پاکستان کې قوانین جوړیږي خو عمل ورباندې ځکه نه کیږي چې زیاتره وخت یې انتظامی واکداران خلاف ورزي کوي.
کله دا قوانین جوړی نو هم یا خو د بهر ملکونو نه سه امداد را روان وي نو هغه طرف نه دباو پرې راشي چې تاسو دا خپل څوکۍ په دې لړ کې نو بیا د یو نوی قانون جوړ کړي او یا دلته کې داسې واقعات وشي چې د هغې په وجه نړیوال څومره ملکونه دي نو هغه په دې باندې بد وایي چې دا ستاسو په ملک کې څه کېږي لګیا دي نو بیا دې سره اسانه لار دی چې قوانین جوړ کړي. خو عرض دا دی چې د قوانینو جوړېدل خو هېڅ معنی نه لري چې څو پورې د هغې اطلاق نشي د هغې امپلیمنټیشن نشي هغه عملي نه کړلی شي. په دې ملک کې د ټولو نه زیات د انساني حقوقو خلاف ورزي د حکومت خپلې ادارې کوي او په هغې کې پولیس او بعضې نور انتظامي حکمرانان چې کوم دي د هغې لاسونه په دې ککر دي. نو دا خو یو ډېر لوی تضاد دی په خپل ځای باندې چې قانون هم جوړوي او بیا هماغه حکومت چې دی د هغې قوانینو خلاف ورزی هم کوي.
د قانوني چارو پو او د سپریم کورټ بار اسوسییشن په خوانی مشر قاضي انور وای د پاکستان په ټولنه کې انسان ته د بشر حیثیت هم نه ورکول کیږي.
عام باندې خبره خدای ته بشري حقوق د بشر وی د تکي مقصد داتا سي مورچ دي چې آیا موږ بشري یو کمی انسان که انسانانی نو بیا خو زمونږ انساني حقوق وي موږ خو پته نه ده کې زناور نو پتاري زناور خو بیا هم ساتي د تکي غواړم بشر یو کې په اړه خو چې دې څوک دا غوډیو مې نشم موږ انسانانی او د انساني حقوق چې دا زمونږ حق دی.
د قانوني چارو پوه شهابالدین خټک وایي په بنسټیزه توګه په پاکستان کې جاګیردارانه نظام دی چې د ټولو مسئلو بنیادی وجه همدا نظام دی.
پاکستان خو په بنیادی توګه یو داسې ملک دی چې په دې کې قسم قسم تجربه کیږي او په دې کې فیوډل اکانومي دا جاگیردار ټول په سملو کې ناست دي. لږ ډېر سرمایه دار هم پکې دي خو هغه غریبان د هغوی رنګ کې رنګ شي ځکه چې ټوله اکانومي چې دا فیوډل ده. نو دا هر قسمه دا چې مسایل وي په یو ملک کې نو د هغې یو بنیادی وجه وي یا د هغې یو مختلف مسلو یو مور وي. دا مور چې ده دا فیوډل اکانومي ده او دلته کې چې څو پورې دا فیوډلزم نه ختم شوی نو دا سیستم نشي کېدای.
شهاب الدین خټک د مثالونو په ورکولو د دې ثابتولو هڅه کوي چې نورې مسالې ټولې زمینی دي.
موږ چې کوم وضاحتونه بیا د دې کوو هغه خو د سوپر سټرکچر خبره ده ټوله چې کوم د دې لاندېني سټرکچر د وجې نه پیدا کېږي. مثلا که زه دا وایم چې بېروزګاري ده په دې وجه جرمونه ډېر کېږي او د هیومن رایټس وایولیشنز ډېر کېږي یا تعلیم چې دی نشته یا اویرنس نشته یا د عدالتونو نظام چې دی هغه خراب دی او پولیس چې دی هغه کرپټ دی.
د خټک په وینا همدا عمل دی چې په پاکستان کې د هر دور واکمنه طبقه د ولس بشري حقوقو ته هیڅ توجه نه ورکوي.
د انساني حقوقو اړخ ته په بنیادي توګه د دغه حکمران تدکی چې کوم په حکومت کې وي دا غي هیڅ توجه نشته او هغه د دې روس مسله نه ګڼي. زما خپل خیال دا دی چې نن سبا د دنیا موظف قومونه دې اړخ ته تللي دي چې ماحولیات شو او انساني بشري حقوقونه شو هم د دې نه دغه قوم د هغه پته لګي چې دا تهذیب په لار باندې څومره مخکې
دی. آیا په پاکستان کې د جمهوري نظام د کمزورۍ له کبله هم د بشري حقوقو خلاف ورزي زیاتیږي او کنه؟ د قانوني چارو پوه قاضي انور وایي په پاکستان کې که جمهوریت وای نو د نظام خبره کېدای شوه. دی وایي د په ځوانۍ کې د جمهوریت خوب لیدلی وو خو دی زوړ شو او خوب یې پوره نه شو.
که جمهوریت وي نو نظام به څه تکلیف وي. جمهوریت وایي چې دی د جمهوري حکومت. جمهوري حکومت وایي چې اکثریت حکومت. د ملکي اکثریت چې دی هغه د غریبانانو دی نه هغه غریبانانو دی چې څوک د پاورټي لاین نو ځان دی اوسېږي. هغې ته خو دغه هم پته نشته چې د هغې ووټ دغه کې واچي ټرک کې بوی ځي بعض وخت ټرک کې هم نه بیا یو سمون سړی ته کارټونه یو ځای کړي هلته کې بل څوک سټیمپ وکړي او ووټ وشي. نو دا دې موږ کې خو که اصلاحاتو دغه وي نو ډېرې خبرې دي چې د هغه انفارمیشن په کار دی او اصلاحات په کار دي. او ما هم دا ځوانۍ کې خوب لیدلی او په دې کې بوډا شم په هغه خوب اوس هغه خوب هم پاتې
نشو. شهاب الدین خټک د حقیقي یا رښتینی جمهوریت نظام لاملي کېدو سره د بنیادی انساني حقوقو د خلاف ورزي ختمېدل یقیني بولی.
جمهوریت نظام چې دلته پیاوړی شي نو حقیقي جمهوریت نظام چې دلته هر کله رالو نو ساغه یعنی داغه چې کوم فائدې وي نو پای کې یو فائدہ دا هوندا چې بنیادی انساني حقوق چې کوم دي داغه خلاف ورزي به ختم شي.
شهاب الدین خټک زیاتوي اصلا د پاکستان ولس د حکومت او حکومتداري په عمل کې شامل نه دی. ولس یوازې ووټ یا رائے ورکوي.
زمونږ د بدر مرغه چې کوم عام ولس ته چې کوم په مسلو کې پیر ده چې د چا د انساني حقوقو خلاف ورزي کوي هغه د حکومت په عمل کې شامل رونه. هغه غریبان صرف د ووټ په ورزي او د خپل علاقې خان او سردار چودھری وډیرا هغه ته وایي چې بای دا زما نشان ده او تبغا تاسو بده ته ووټ اچوي. نو جمهوریت خو بهر حال دا غی خو همیشه یعنی حمایت پکار ده او دا غی ملاتړ پکار ده. خو کم چې زمون په وطن کې د جمهوریت معنا او دا وخت دا غی اظهار چې کم کیږي لګیا ده نو هغه په اصلي شکل کې جمهوریت نه ده. بیا هم هغه د یو ډیکټیټرشپ نه یا د یو مطلقل انان حکومت نه ډیر ښه ده. خو د پاکستان ولس ته کوشش کوي او جدوجہد بکئی انسان لا کی جمہوری او سیاسی آزادی چې کومه دا حاصلې.
قاضی انور زیاتوی ک په ولس کې بیداری راشي نو دوی بیا د خپل انساني حقوقو ساتنه په خپل کوي.
بدون خدا دې چې را یو خدا دې چې خلکو کې بیداری هغه خو دا خلک زمونږ د پښتون قوا او د نور نه بیا هم خدي چې دې ته پته شته چې دې ساکه شته او هغه ضرور خلکو ته خبر نشي کولی. ممکن اصلاحات هم ولس غواړي. ولس بې خطو ډېر ضروري دي د خلک چې دی دا د یو چا سره زیاتی وشي او خلک ته اعتزاز نو بیا به زیاتی به نه کېږي. دلته دا دی چې په اخکاره سړی مړ پروت وي او مونږ ته تېرېږو او څوک دا تپوس نه کوي چې دا اوس چا وویشته په سړک باندې وویشته
اوریدونکو په خبرونه کې مو د پوهانو لخوا اوریدل چې په پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونې ځکه زیاتیږي چې هلته جاګیردارانه نظام دی، جمهوری عمل او جمهوری ارزښتونه کمزوري دي، او د دې لپاره واکداران د خلکو حقوقو ته توجه نه ورکوي. تاسو دا هم اوریدل چې امنیتي او انتظامی ادارې اکثر د بشري حقوقو خلاف ورزي کوي. پوهان وایي که په پاکستان کې د ولس لاري جمهوری نظام پیاوړی شي نو د بشري حقوقو ساتنه به باوري شي. دا ونننۍ خبرونه بلونه به بیا له جمهوریت سره راشو.
جمهوریت
د مشال پنوم
ساس د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه